دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ستخ خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو، خو لومړی خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سره ټکي. د بلوچستان په چمن کې دروان پرلط مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي دي چې له کبله یې یو تن وژل سوی او تر لس نور زیات ټپیان دي. د سره صلیب نړیوال اداره وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی او د حماس یو پلاوی د اوربند او یرغمالیانو خوشي کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په مخه مصر ته تللی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په چمن کې دروان پرلط مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي دي چې له کبله یې د دوی په وینا یو تن وژل سوی او تر لس زیات نور ټپي سوي دي. د پرلط ویاند صادق اڅکزي نن مشال رډیو ته وویل چې کله دوی نن د غرمې ډوډۍ ته تللي وو نو اف سي ځواک یې پر احتجاجي کیمپ برید کړی او خیمې سوځولې دي.
دولسم بجو بعد چې وخت پس و د ډوډۍ و د لمانځه په دا حالاتو کې فورسز په ډېر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه. پلان سوګې سه اول د واره استعمال کی فوټیج زمر سره ستا او داغه بعد به قاعده بیا ګولۍ وچلولې.
په کوټه کې د اف سي ځواک ویاند کرنل عبدالوهاب مشال رډیو ته ویل چې دوی په دې اړه معلومات راغونډوي. په عین حال کې په چمن کې سوداګرو شټر ډاون هړتال کړی او د چمن او کوټې ترمنځ غځېدلې لوی لارې هم تړلې ده. بلخوا په چمن کې د سرحدي ځواک د مرکز مخې ته ګڼ شمېر پولیس راغونډ سوي دي ځکه چې د ځایي خلکو په وینا په ښار کې حالت کړکېچن سوی دی. د یادونې وړ ده چې په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 21مې نېټې پرلط روان دی. دوی غوښتنه کوي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره دي د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د میرانشاه پولیس ثانی یو چارواکی عمر خان او سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مشران وایي چې نامعلوم وسلوالو د جماعت اسلامي شمالي وزیرستان په خواني امیر او د سپلګي سیمه منتخب ویلج چرمن ملک رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وشل دي. پولیس او ځايي خلک وایي چې رحمان الله وسلوالو په تپی سیمه کې په ډزو وژل دي. تپی هغه سیمه ده چې تر دې وړاندې د صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ملک کلیم الله دغلته وژلی و. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پیپلز ګوند له خوا فیصل کریم کونډای د خیبر پښتونخوا او سردار سلیم حیدر خان د پنجاب د گورنر په توګه نومول سوی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مئی پر درېمه ناوخته پر ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل ډاډه دی چې فیصل کریم کونډای او سردار سلیم حیدر به د خپلې چوکۍ له غوښتنو سره سم په پوره وقار خپلې دندې پر مخ وړي. د وزیر اعظم د دفتر یوې سرچینې نن د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې بلاول بټو زرداری په دې اړه له وزیر اعظم شهباز شریف سره هم خبرې کړې دي. له قانون سره سم به وزیر اعظم اوس دا نمونه د منظوري لپاره ولسمشر ته لیږي. دا مهال د مسلم لیگ نون بلیغ الرحمن د پنجاب او د جمعیت علما اسلام فی ډلی حاجی غلام علی د خیبر پښتونخوا گورنر دی. بل پلو پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د بلوچستان د گورنری لپاره جعفر خان مندوخیل نومول دی، خو په دې اړه رسمي اعلامیه نه ده خبره سوې. د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خبریالانو په خوزدار کې د خبریال وژنې خلاف احتجاج کړی دی. د خبریالانو استازو په مظاهرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې د خبریالانو د تحفظ لپاره عملی اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه ووژل سول. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فیډریشن وایي په افغانستان کې بشري وضعیت تر سربلې مخ پر خرابېدو دی. د فیډریشن پرون په یو بیان کې ویل چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. بیان زیاتوي چې د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیاکتنې پرته ممکن نه دي. او د حماس یو پلاوی د اوربند او يرغمالیانو خوشی کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په مخه نن د مصر پلازمینه قاهره ته رسیدلې ده. د مصر له دولت سره تړلې رسنۍ القاهره نیوز دا خبر نن د یو لوړپوړي سرچینې لخلي ورکړې، خو د هغوی نوم یې نه دی یاد کړی. یادې سرچینې ویلي چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر ګرځول سوي سازمان حماس او اسرائیلو ترمنځ په خبرو اترو کې مهم پرمختګ شوی دی. د دوی په وینا مصري منځګړي د زیاتره اختلافي ټکو په اړه پر فارمولا سره سلا شوي دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې رپورټونو تر څنګ به یو شمېر نور واوري. د بلوچستان په چمن کې د روان پرلت مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او تر لسو زیات نور ټپیان دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز وایي په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې سوي دي.
دی زیاتر فوکس چې کوم دی په دا جنوبی اضلاع باندې دا ټانک بنو لکی مروت جی خان په دا باندې خپل فوکس ورکړی دی. دغلته زیات کاروایانې ځکه شوي دي.
د پاکستان د پوځ مشر وایي دوی په خپل آئینی حدودو ښه خبر دی، خو فعالان وایي پوځ اوس هم په هر څه کې مداخلت کوي.
او چې کله مونږ خپل آواز پورته کوو د ریاست نه سوال کوو نو مونږ ټارګیټ کیږو. لکه ازادي رایي په پاکستان کې بیخي شته نه د بده مرغه.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د تنرونو مالکانو د اوړو ګرانۍ پر ضد د احتجاج دړکه ورکړې ده.
خو زه درته په قسم سره دا وایم چې د اختر نه په دیخوا باندې په ایمانداری درته وایم چې ما 60,000 روپۍ تاوان کړی.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلت مشران وایي چې د پاکستان سرحدي ځواک ورباندې برید کړی دی. د دوی په وینا اف سي ځواک د دوی پر کیمپ برید کړی، ډزې ورباندې کړي او د دوی خیمې سوځولې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ایوب ترین، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړئ.
ډیره مننه بوروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کیم ته پر هغه باندې د پرلت مشرانو په خبره برید سوی دي او ډزې هم سوی دي. او د دې چې کومې هلته خیمې وي یا جوګي وي هغه ته اور هم لګېدلې دي. او د دې په نتیجه کې د دې پرلت مشرانو په خبره چې تر دم ګړی پورې یو کس چې دی په دې کې مړ دی او نږدې لس کسان چې دي هغه زخمیان دي. څوک چې د چمن وروختون ته وړل شوي دي او ډیری چې ډیر زیات زخمیان دي هغه دا وخت د کوټې وسیول هسپتال و ټراما مرکز ته د رسولو کار پیل کړی دی. او بلخوا په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیش وروسته په چمن کې چې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن ښار کې کاربندیز پیل کړی دی. او دا وخت د چمن د ښار زیاتره دوکانونه، سړکان، مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند دي او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټې چمن چلوي سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی، چې له امله د چمن څخه تر کوټې یا د کوټې څخه د چمن چلوي لار ده نو په کوژک کې هغه بند ده. او مسافران بیا په خاص توګه ښځې ماشومان چې دی هغه د بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ دي. د چمن د پرلت بچک مشران دي هغه دا وایي چې دوی ته زیات زیان اوښتی دي. خو د په کوټه کې چې کوم د سرحدي عسکرو مشران دي ویان دي هغه تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه دی کړی.
ایترین، که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې دغه پرلت په چمن کې تاسو ورغلی یاست، خاص پر کوم ځای دی؟ ځکه چې دوی وایي له ایپسی سره ټکر ځکه راغلی چې دوی وایي چې بند کړی و.
دغه پرلت چې دی دا بوریوال صاحب تاسو چمن ته تللی یاست، د چمن او د افغانستان سره چې کوم سرحدي پوله ده او بیا دې خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سردی عسکرو خپل کیمپ دی کلای ده. نو د دې مخ ته دغه پرلتوال چې دی پر دالوی سړک باندې د تیرو شپږنیم میاشتو راهیسې ناسي، یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټې سره دا وخت دی کښېنستلی وو او دوی احتجاج هغه وخت پیل کړ کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړ چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزا باندې تګ راته کوي. د دې د مخالفت کړی دی چې د پخوا په ډول د پشنخت کارډ او تذکره د خلکو تګ راته اعلان کړل سي، او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې دی یو سل ونې ورځې پرس وي، یعنی د چکم دغه د پرلت روان دی. نو خو د سردی عسکرو چې کومې پر ټولنیزو رسنۍ بیان راغلی دی هغه کې دا ویل شوی دی چې دا پرلتوالو خپل دغه ډزې هم کړی دی، خپل د ورونه هم اچولی دی، او مقصد یې دا و چې سردی عسکر بدنامه کړي. خو په سرکاري کچه تر اوسه د سردی عسکرو لخوا څه بیان نه دی راغلی.
مننه. په کوټه کې د مشال رېډي خبریال ایوب ترینو. په چمن کې دا پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 28 نیټې سره روان دی. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. په دې اړه به د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې هم په تفصیل واورئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس راځو یوې دمه ته.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیزې ادارې په تازه رپورټ کې ولیدي چې په پاکستان کې د روان کال اپریل میاشت کې د وسلوالو بریدونو کې 70 کسان وژل شوي دي، چې تر ټولو زیاتې پیښې د خیبر پښتونخوا په جنوبو ضلعو کې ترسره شوي دي. د ادارې مشر مشال رډیو ته وویل چې له نورو وختونو په صوبه کې وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا صوبایي حکومت ویاند ولیدي چې پولیسو وړتیا لري او و عرب روپی ورکړی دی چې د وسلوالو خلاف موثر عملیات وکړي. تفصیلی د عظمت علی شاه رپورت کې.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د اپریل په خپل رپورت کې وایي چې د اپریل په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 70 کسان مړه شوي. اداره زیاتوي چې 13 میاشت تر ټولو زیات بدونه د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې شوې دي. د پی آی سی ایس ایس مشر جنرل سات خټک مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو بریدونه د کال 2020 نه سیوا شوې دي.
خیبر پختونخوا کې د سکیورټی فورسز چونکی کامیاب آپریشن شوې دي، کامیاب چې کامیابی سره دی رکاو کړی دي، نو دی زیاتر فوکس چې کړ دې په دا جنوبی اضلاع باندې دا ټانک بنو لکی مروت جی خان پدا باندې خپل فوکس ورکړی دی. دغه زیات کاروایانی ځکه شوی دي او سکیورټی فورسز هم چې کوم دي نو ډېرې برابرې کاروایانی کړي دي، او 55 هغه چې کوم دي دا دهشتګرد پدې کې مړ شوی دي. په بلوچستان کې هم چې کوم دي سکیورټی فورسز ډېر شي کاروایانی کړي دي، او دغه د وجه سره چې کوم دي په کاروایو کې د دهشتګرد په کاروایو کې چې کوم دي هغه کمې شوی دی. نو اوورآل ٹھیک ته چې په دې اپریل میاشت کې زیاتی شوې دي، خو سکیورټی فورسز هم شکاروایانی کړې دي او ډېر حد پورې متشدد خلک چې کوم دي هغه وژلیم دي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز په خپل رپورت کې وایي چې د اپریل په میاشت کې د وسلوالو لخوا و اویا بریدونه شوي، چې پکې 15 عام پولیس او 10 سکیورټی فورسز کارکونکي وژلي شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیسټر سیف مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جدیدی وسلې او نور سامانونو لپاره و 40 روپے لګوي.
د حکومت د طرف نام چدې نو پولیس ته نور ادارو ته جدید اکوپمنٹ او دغه ورکړې شوی دی. په مختلفو ځایونو کې یقینا په دې کې څه شک نشته چې د نورو ضرورت شته، او مونږه په هغه باندې تقریبا 40 روپے اوس د خیبر پختونخوا حکومت مختص کړی دی چې پولیس ته نوې اسلحه، نوې ګاډي، بولټ پروف او بم پروف موبیلیټی مزید به هم د حواله سره سہولیات ورکو. په جنوبی ضلعو کې د حکومت او د قانون نافذ کولو ادارو کمپلیټ کنټرول دی، یقینا په دې کې څه شک نشته چې د ترهګرۍ دا مسله په خیبر پختونخوا کې زیاته ده او د تیر شوي ورځو کې په جنوبي اضلاع کې داسې ډېرې کاروایۍ د ترهګرو طرف نه شوې دي. خو د دې بالکل دا مطلب نه دی چې د حکومت کنټرول ختم شو.
د پی آی سی ایس ایس د شمیرو تر مخه واویا فیصده بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي چې پکې وشپېته کسان جوبل شوي دي. اداره زیاتوي چې د روان کال د مارچ په نسبت په اپریل کې د وسلوالو په بریدونو کې 38 فیصده سیواواله راغلي. اداره وایي چې د اپریل په میاشت کې د سیکیورټی فورسز په عملیاتو کې 55 وسلوال وجلي او 12 یې گرفتار کړي هم دي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې کومې ضلع د افغانستان پولیس سره نږدې دي هلته وسلوال بریدونه د 80 فیصدو نه سیوا دي.
طالبانو د حکومت نه مخکې هم دلته د وسلوالو ډلې وي د پاکستان مغربي پوله باندې او ورسره دی وخت کې هم دغه خلک چې کم دی په محفوظ پناهګاهو کې د افغانستان کې موجود دي. هغوی چې کله هم غواړي دې غاړه حمله وکړي. دا یو خبره. دویمه خبره د دغه سټراتیژیک امپورټنس دی. په عامو ځایونو کې مخکې دا خلک راغلي وو دوی خپلې کاروایانې کړي دي خو دوی ته ګراؤنډ سپورټ نشته دی. دې وخت کې اوس هم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره د ډېره اسماعیل خان او د لکی مروت وډي خان کې دوی ته ګراؤنډ سپورټ هم حاصل دی. دریمه وجه چې کومه ده د دغه ځایونو د متاثر کېدو د وجې نه هغه د دغه ځای جغرافیک حیثیت دی. په نورو ځایونو کې د آبادۍ شمېره سیوا ده. موږ کله کې مروت ټانک او دې ځایونو کې وګورو نو د ښار نه علاوه په نورو ځایونو کې په کیلومترو کیلومترو چې کوم دی کلي کې ځایونه نشته دی. مطلب یو کلي او بل کلي ترمنځ په کیلومترو فاصله وي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 423 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 302 د سیکیورٹی فورسز او 202 عام خلک مړ شوي او د پاکستان سیکیورٹی فورسز لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړ او 615 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوال بریدونو کې 80 فیصده زیاتوال راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسی منیر ویلي دي چې له خپلو آئینی حدودو ښه خبر دي او په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ په اړه حدود ټاکل شوي. د دوی په وینا دوی په دې پوهیږي او په کار ده چې نور هم ځان په پو کې. نوموړي دا څرګندونه د مئی پر 2 نیټه په رسالپور کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. دا په داسې حال کې وه چې یوه ورځ وروسته په ټولو نړۍ کې د بیان د ازادۍ ورځ ول منځل سو. د پاکستان خبریالانو، فعالانو او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو په دې اړه خبرګونونه شوډلې دي. غلام غوس نور حال راکوي.
د پوز مشر وایي دي چې دوی د خپل آئینی حدودونه ښه خبر دي او د رسنیو د ازادۍ په ماده کې حدود هم مقرر شوی دي او باید د رائے د اظهار په وخت د هغې خیال هم وساتل شي.
کانسټیټیوشن اف دی اسلامیک ریپبلک اف پاکستان
د اسلامی جمهوریت پاکستان آئین په 19 ماده کې د بیان د ازادۍ په اړه واضحه حدونه مقرر کړي دي او د اظهار رائے په نوم دي د نورو په ضد د نفرت راپارولو څخه ډډه وکړي شي. موږ ډیر ښه خپل آئینی حدونه پیژنو او د نورو نه هم په دې د ښه پوهیدلو هیله لرو. د پوز مشر د بیان د ازادۍ په اړه د پاکستان په آئین کې د 19 ماده په اړه دا څرګندونې په داسې مهال کړي دي چې د مئی په 3 نیټه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ ورځ لمانځلی او د رسنیو په ازادۍ کارکونکو تنظیمونو په پاکستان کې د پوځي اسټیبلشمنت لخوا په سیاست او جمهوریت کې په مداخلت او د بیان د ازادۍ په وضع د اندېښنو څرګندونه کړې ده. د پوز د مشر د څرګندونو په اړه د پښتنې په جواب کې د فریډم نیټورک په نوم د رسنیو د ازادۍ د ادارې مشر اقبال خټک وایي تر دې حده دا خبره ده چې د پوز مشر کم نه کم د بیان د ازادۍ په اړه د آئینی ماده ذکر کړی دی خو په پاکستان کې د رسنیو، پارلیمان او عدلیې د ازادۍ په لور لا هم ډیر مزل پاتې دی.
مون خوشاله یو چې فوج د مشر لاړخه دا خبر مخترالو چې هغه د احساس ته د خپل آئینی حدود او ورسره ورسره د رای ازادۍ حواله سره او دغه جمهوری نظام کې بیا آزاد میډیا او آزاد عدلیه او آزاد پارلیمنت ډېر بنیادی کردار لري او ډېر بنیادی جزونه دي. باید چې دغه جزونه مونږ خامخا وګورو او پوره کړو. لکه دا وخت کې چې مونږ وینو چې مونږ په نامه خو جمهوریت لرو لیکن دا غي کومه بنیادی اساسي زمواره دی اغا مون نپوره کو، یعنی میڈیا آزاد زن نگلی یا عدلیه یا پا ججانو بند فشار دی دغشان دی پارلیمان دی پورا آزادی نلری.
د ملت پالو سیاسی گوندونو فعالان هم پا دی نظر دی چه پا پاکستان کی پا ظاهر اداره او حکومتونه د بیان د آزادی پا حق کی خبری کوی، خو پا حقیقت کی پا زمکا صورتیال دی برعکس دی. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن د سوشل میډیا کوارډینیټر امین الله خان کونډي مشال ریډیو ته وویل،
په دې بلوچ سایډ ته زه وګورم که د پښتونخوا سایډ ته زه وګورم، نو دواړو سایډ ته موږ پښتانه روزانه قتل کیږو په رڼا ورځ. بیا دهشتګردي دومره ډیره ده، ورسره موږ غیبیږو، او چې کله موږ خپل آواز پورته کوو د ریاست نه سوال کوو نو موږ ټارګیټ کیږو او غیبی ګوله. کومه په اسلام آباد کې وګورو، داسې په پښتونخوا کې وګورو، بلوچستان کې وګورو، اکثر ځوانان چې وي هغه اواز پورته کوي، نو هغه دا دی چې هغه غیبی په نیمو شپو د هغه په کور چاپی وي. نو لکه ازادي رایي په پاکستان کې بیخي شته نه د بده مرغه.
په پیښور کې خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي، په پاکستان کې پر رسنیو او د بیان په ازادۍ غیر اعلانیه بندیزونه دي.
رسنو والا باندې چې نن سبا کوم قطغنونه دي، نو هغه ور بل ډیر زیات دي، هغه زبانی زیات دي. روزانه چې کوم دي نو ټلویزیونونو ته گائیڈ لائنز ورکیږي چې دا به وای او دا به نه وای، دا خبر به کوي او دا به نه کوي. د پټو لاسونو یا د غټو ادارو نه یا د مقتدر ادارو نه خبر راځي چې پلانکې به انکری او پلانکې به نی، پلانکې به ایڈیٹر او پلانکې به ایڈیٹر نی، پلانکې به رپورٹر او پلانکې به رپورٹر نی.
د بیان د ازادۍ په اړه د فریډم نیټورک د راپور تر مخه په تیر یو کال کې په خبریالانو د تشدد 104 پیخي ثبت شوې دي، چې په کې 104 خبریالان وژل شوي هم دي. بلې خواته په 2021 کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړی و چې تر مخه د هر سړی او ادارې لخوا د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی او تشدد په ضد پکې د اقداماتو اغیستلو نقطې شامل دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی ویاند او د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډی د خیبر پښتونخوا او پخوانی وفاقي وزیر سردار سلیم حیدر خان د پنجاب لپاره ګورنران نومول شوی دی. تر دې وخته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند حاجی غلام علي د خیبر پښتونخوا گورنر دی. که فیصل کریم کونډی په دغه چوکۍ وګمارل شي نو دا به د دې صوبې شپږ دیرشم گورنر وي. شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډی د خیبر پښتونخوا صوبې د گورنر د څوکۍ لپاره نومولې. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د مای په درېمه نوښته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، ګوند د فیصل کریم کونډی نه علاوه د پنجاب لپاره سردار سلیم حیدر خان هم د گورنر په څوکۍ نومولې. که فیصل کریم کونډی د خیبر پښتونخوا گورنر شو نو دا به د پاکستان تر جوړېدو وروسته د صوبې کې شپږ دیرشم گورنر وي. د صوبې کې تر ټولو اولنۍ گورنر په 15 اگست 1940 کې یو انګریز جارج کنینګم چې دا هغه موده د اپریل تر 1940 کال پورې وه، او تر هغه وروسته گورنر هم یو انګریز امبروز ډنډاس و چې هغه هم د 1940 د اپریل د 19 تر 14 جنوري 1950 کال پورې گورنر و. د دغه نه وروسته بیا د پاکستان اوسېدونکي گورنران جوړ شوي چې پکې د پخواني مشرقي پاکستان یا اوسني بنگلاديش ځینې تران هم شامل وو. راتلونکي گورنر فیصل کریم کونډی د ډیرا اسماعیل خان سره تړاو لري، ولې د دې صوبې وزیر علي امین ګنډاپور هم دغه ضلع دی. دواړو د یو بل په عامو ټاکنو کې برخه هم اخستلې. د پیپلز ګوند سره آیا دغه ګینی یوازینی لار وه چې فیصل کریم کونډی ته یو مهمه څوکۍ وسپاري، او آیا مقصد هم دا چې ګینه د وزیر الله سیاسي لار کې خندان جوړ کی، او که څنګه؟ مشال ریډیو هم دا پښتني د ډیر اسماعیل خان د جیو ټی وی خبريال سید الله مروت نه وکړه. هغه وویل کونډی او ګنڈاپور د یو بل تکړه سیاسي مخالفین دي، او د پیپلز ګوند مقصد نه یوازې د پاکستان تحریک انصاف بلکې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې سیاسي زور هم ماتول دي.
صوبے منځ کې یو پل کردار به هم ادا کوم. ملکی سیاست باندې چې کوم شی روان دی نو هغه ته به زه لاره سیده کوم. نو دا خو یو سیاسي بیان هم کیدی شي او اصل مقصد فیصلی یقینا سیاسي مقاصد شته دي.
په موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا گورنر د جمعیت العلماء اسلام فیډل حاجی غلام علي دی. هغه د نومبر په 23مه 2022 کې گورنر جوړ شوی. د پیښور د سما ټی وی خبریال عبدالرحمن چې د تیرو دریو لسیزونه په سیاسي او پارلماني چارو خبرونه جوړوي مشهد رډیو ترې وپوښتل آیا فیصل کریم کونډي به په دغه څوکۍ داسې وکړی شي چې ګنې په دې صبح کې د پیپلز ګوند ووټ بینک مانا پلویان سیوا کی او آیا د سره دومره اختیارات هم وی او کنه چې ګنې عوامي منصوبې اعلان کی.
گورنر یو آئینی عہدہ ده. ماضی کې مونږه کتلی دي چې مارشال لا نه علاوه د گورنر چې دومره اختیارات نی هغه د صدر یو نمائنده دی. گورنر له دې حوالے سره چې صبح کې خپل ووټ بینک زیات کی لکه وخت نه پہله مونږ نشو ویل چې دغه ووټ زیات کی نه. خو دا ده چې ډیر اسماعیل خان کې مولانا په مقابله کې چې دی هغه نه صرف پیپلز پارټۍ یو قوت دی بلکې چې مونږ وګورو هلته قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی او اس چکم دا ضمنی انتخاب دا تحصیل ناظم هغه هم پیپلز پارٹی غټلې دي. خو چې مونږ کله نور صوبو ګورو نو آلته د پیپلز پارٹی ووټ بینک مونږ ته ډیر کم ښکاری.
بلاول بټو زرداری په خپل ایکس پانه د حمله کړې دي. ته خوشبین دي چې دواړه گورنران په خپل ذمہواری په خه انداز سره تر سره کړي. فیصل کریم کونډي د 2003 نن تر 2014 د قومی اسمبلی ډیپټی سپیکر هم پاتې شوی ولی موجوده وخت کې د پیپلز ګوند د اطلاعاتو سیکرټری دی. د پنجاب د گورنر دپاره نومولې شوی سردار سلیم حیدر خان په تیر وختونو کې وفاقي وزیر پاتې شوی. دا ټک ضلع اوسیدونکی دی او موجوده وخت کې د راولپنډۍ د پیپلز ګوند صدر دی. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د تنورونو مالکانو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د ډوډۍ د مقرره بی یا قیمت پر ضد د احتجاج د ډکور کړی ده. دوی وایي حکومت چې کومه بیا ټاکلې ده پاغه کې دوی ته تاوان دی. بل پلو ضلعي انتظامیه وایي چې د وړو نرخونه ارزان سوي دي نو ځکه حکومت د ډوډۍ بیا کمه کړې ده. تفصیلي نیاز احمد خان راکوي.
پسواد کې ډوډۍ په خون کې تنورونو اتحادیې بشرانو د جمعې په ورځ پرسلب کې هنګامي خبري غونډې ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په حکم د ډوډۍ وزن زیات کړی شوی او نرخ یې کم کړی شوی او په دغه ترڅ کې په ټوله ضلعه کې د انتظامیې لخوا د تنورونو مالکانو په ضد کاروایي روانه ده. د یاد اتحادیې مشر سبزلی خان خبریالانو ته وویل چې د ډوډۍ وزن یې 50 ګرامه زیات کړی او نرخ یې ورله 10 روپۍ کم کړی. خو دوی چې د کومو وړو نه ډوډۍ پخوي هغې نرخ نه دی کم شوی ځکه دوی تا په ارزان نرخ درنه ډوډۍ خرڅول ممکن نه ده.
زموږ سره په دې کې نه د پاکستان د پوره پاکستان نه یو یونین صدر یا څوک په دې کې نه دی کینولې او دا نرخنامه جبرین نازل کړی ده. نو دا چټۍ په ورځ د یومې مزدور په ورځ باندې چې د مزدور چټۍ او د مزدور په حق کې فیصله کیږي نو د یومې مزدور په ورځ باندې په مټه کې 45 کسان پرچه شوی دي چې صرف د مټې نه 45 کسان پرچکۍ او دا جرمانه 15,000 او 20,000 نه کمه نه ده. دې دمالا د پاین آټا چې کمه ده دې دې د مریم نواز سره مقابله کوي نو داغو خو ماشاء الله مالدار هم دي میلیون هم دي جو دې داغو سره مقابله وکړي مال دې یو کنټینر روډه راوړي چیرته دا پر خپل پر اسواد کې بدن والو تقسیم کنه زه به تو وینا وکم چیرته په 50 روپۍ روټه خرڅوي د قسطا سو منافع ډیر شه ده.
خبري غونډه کې د اسواد بیرابل سومونه ګنټ مې نان بیانو غډون هم وکړو. په دغه مهال د سوات په منګور سوراب خان چوک کې ډوډۍ په خون کې ګل نواب مشال ډېرو ته وویل چې ګڼ شمېر کاروندان ورسره په روزګار دي خو 200 ګرامه ډوډۍ په 10 روپۍ خرڅول ورته تاوان ورکوي.
خوله سره ارزان شوې دي پین موږ له اوسم ګران موږ ته میلاویږي او دوی حکومت په موږ باندې دومره وزن نه خېده لکه سړی یو بورې وړيږي او دې به 15 سوريږي نو خامخا واغه بیا جی ملاوي ماتيږي. حضرت په قسم سره دا وایم چې بدی ګیره باندې چې نن دا د اختر نه پدې هو باندې په ایمانداري د تېم چې ما 60,000 روپۍ تاوان کړی پوه شي زه چې دغه پیړه جوړو ما چې 60,000 روپۍ ما تاوان کړی د لیکتر باندې وړېدلې لري بیګا سره هم جناسوم اما ته رو گزاره کو سلار به راوځي پوه شي ما سره شروع کو سره شروع کو هغه پین خو به دغه ریټ ته رو
اتحادیه جنرل سیکرٹری امیر رحمان دوستا بشار ڈیڈو تویل چې ټول سواد کې په سلګونو د ډوډو په خوله تنورونه دي. کچري حکومت د ډوډۍ نرخ پورته نه کړو او تنورونو په ضد یې کاروای بند نه کړه نو دوی به کار بند کړي.
ما پسې د پچلې بل، ما پسې د کیس بل، ما پسې د کور کرای، ما پسې د سکول فیس دی، ما پسې بیمار پورسی دی، ما پسې ښځه ده، ما پسې بوډۍ مور و پلار دي، په ما پسې خیراتي دی، په ما پسې د مدرسې چڼې دی، په ما پسې ډېر معاملې دي. ما له دې یو طریقه کار جوړ کړي چې د حکومت ریټ منم، بالکل پر د حکومت ریټ ما له حکومت ریټ نه جوړ کړی، خپل ریټ ما له ما
د بلوچستان په چمن کې د روان پرلط مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي دي چې له کبله یې د دوی په وینا لړتلر یو تن وژل سوي او تر لسو زیات ټپې سوي دي. د پرلط ویان صادق اڅکزي نن مشال راډي ته وویل چې کله دوی نن د غرمې ډوډۍ ته تللي وو نو اف سي ځواک یې پر احتجاجي کیمپ برید کړی او خیمې سوځولې دي. په کوټه کې د اف سي ځواک ویان کرنل عبدالوهاب مشال راډي ته وویل چې دوی په دې اړه معلومات راغونډوي. د میرانشاه پولیس تھانے یو چارواکی عمر خان او سیاسی اتحاد شمالی وزیرستان مشران وایي چې نامعلوم وسلوال نن د جماعت اسلامی شمالی وزیرستان پخوانی امیر او د سپلګی سیمې منتخب ویلج چیرمین ملک رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وژل دي. پولیس او ځایی خلک وایي چې رحمان الله وسلوالو په تپی سیمه کې په دزو وژل دي. پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډای د خیبر پښتونخوا او سردار سلیم حیدر خان د پنجاب د گورنر په توګه انبولې دي. د وزیر اعظم د دفتر یوې سرچینې نن مشال نن د ډان ورځپاڼې ته ویلي چې بلاول بټو زرداری په دې اړه له شهباز شریف سره هم خبرې کړې دي. د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په بلابلو سیمو کې خبریالانو په خوزدار کې د خبریال وژنې پر ضد احتجاجونه کړي دي. د خبریالانو استادو په مظاهرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو تحفظ خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق مینګل په ګډون درې تنه وژل شوي دي. تر اوسه چا د دې ذمواري نه ده منلې. د سره صلیب او سری میاشتي نړیوال فدراسیون وایي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې ویلي چې د مرستو رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا ده او د حماس یو پلاوی د اوربند او یرغمالیانو خوشي کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په موخه نن د مصر پلازمینې قاهرې ته رسیدلی. تاسو غږ له مشال ریډیو څخه اوري. راځو د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور. یو نړیواله مرستندوی ټولنه وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د سره صلیب او د سری میاشتي فدراسیون په یو بیان کې ویلي چې د دې کړکیچ د عواملو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. له بل خوا د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک له لوږی او بېوزلۍ سر ټکوي. احمد تکل نور حال راکوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سرې میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او دا ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دې تګلارو ته د بیا کتنې وخت رارسېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي، یو سیاسي مناسب دستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د
افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډیر زیات دي د ملل متحده انجوګان یو څه په هغه کې صرفجوي صورت عمومي، کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توضیح کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی، بلخوا ډیری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي دي چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. په افغانستان کې د WFP ویاند ضیاءالدین ساپی ازادۍ راډیو ته ویل په روانه می میاشت کې به یوازې 2.5 میلیون افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. WFP له تیر میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی و. د مرستندوی ادارې تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په خبر پښتونخوا کې زمنداران وایي ورستوي بارانونو او سیلابونو لوجي غنمو او نور فصلونو ته ډیر زیان رسیدلې دي. د صوبې د زمندارانو سازمان په وینا د مارچ میاشتې په ورستي او بیا اپریل کې بارانونو او سیلابونو په لکونه اکړه ځکه باندې ولاړ غنم او نور فصلونه لمنځه وړي دي. ځینو کروندګرو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې باید حکومت په دې لړ کې مرستې ورسره وکړي. خو د کروندې صوبایي محکمې چارواکي وایي په هغو سیمو کې د سویو تاوانونو سروې روانه ده. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د زمیدارو سازمان کسان بورډ مشر رضوان الله خان مشال لیډو ته ویل چې د مارچ په اخره کې او بیا اپریل کې شو بارانونو، غلې او سیلابونو د صوبې زمیدار ډیر زیات اغیزمن کړی دی. وایي بارانونه په خپل وخت ونه شو او اوس په داسې حال کې وشو چې فصلونه د غنمو تیار ولاړ دي.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 26,660 اکړ باندې غنم کارونده شوی ده، خو په دې کې بیا 9,24,000 اکړ باندې د نهري ده او دا باقی چې دا 10,00,000 ایکړ او څه دا بارانی ده. دا نهري کم دا 9,24,000 ایکړ باندې کم فصل ولاړو، نو ډیر زیات بارانی نه وشو. په باران په داسې ټیم کوشش کړي دا فصل بالکل تیار وو، خلکو غنم ریبل پخلی ته تیار وو، خو بهر زمیندار ته د کټۍ مقامل او نشوله، نو د دې باران په وجه سره ډیر زیات نقصان زمیندارو ته ورسېدو. په زمکو کې اوبه ودرېدي، دانه غټه نشوه او دانه وړه پاتې شوه، او اوس هم په ځینو غنمو کې پټو کې په اوبه او باقی ځینو کې غلې وشوله.
نوموړي جاتوي چې د خورې سرې، تخمونو، ټیکټرو او د مزدور دا ټول خرچې زمیدار وکړي خو بے ځای لاړې او مالونه او سارو ته د لونو په وخت نه کېدو لوجه د خوراک لپاره بوس او نور غیاګان هم کمې دي. باید حکومت دوی سره سمدستي مرستې وکړي. بلخو د زراعت محکمې د شماریت او ادارې تر مخه دا وخت ټول صوبه کې چې کمې اغیزمنې سفر لزلې دي هلته سروې روانه ده، او تر دې دمه د دوی د معلوماتو تر مخه پک ډیر زرو اکړو نه سیوا فصلی ځمکه بارانونو، غلې او سیلابونو خرابې کړې دي، خو وای لا حتمی سروې نه ده شوی. د خیبر پختونخوا د کار کروندې یا زراعت محکمې او چارواکي او چارسده کې د زراعت او ضلعي افسر علي خان وای چې د دوی د محکمې په دې اړه پالیسی شته دي او باید ټول اغیزمنو ضلعو کې زمیدار د زراعت دفتر ته رجستریشن لا زر تر زر ورشي.
ټول د فلډ افیکټډ ایریا د هر یونین کونسل چې کوم زمیدار دي نو دا غوږ مونږ اوس رجستریشن کوو، دا غږ د کارډ نن تصویر لو، دا غږ ځمکه فرد پا پکار دی او دا غوی ټول کاغذونه پکار دی چې دا زمیدار خي چې او دا زمیدار دی نو دا چې مونږ رجستر کو ان شاء الله نو پر روان کال به خیر ان شاء الله د غنمو توخم وسره ستوري خاورې پاسپورسي پوتاشي او نایټروجن خاورې دا برازي او زمیدار ته ان شاء الله په سبسډي ریټ ملاويږي چې دا غي بوجه چې کم دی نو قیمت 100 روپے نو دي ته 2520 روپے ملاويږي
نمول جاته وی چې ایشای بانک هم زمیدار مرسته لپاره رجستریشن پیل کړی دی بل خو دغه بارانونو او سیلابونو ورستو د زراعت محکمې صوبای وزیر محمد سجاد پیښور کې مطبوعاتو ته په دې باب لویلی وو چې ټول زمیدارو ته خو مالی امداد صوبا نشي ورکولی ځکه صوبا مالی ستونزو سره مخ ده خو چې کم ډیر اغیزمن دي د دوی به هڅه وي چې هغوی سره مرستې وکړي دا په عمل ده چې د 13 مارچ او اپریل میاشتو کې د صوبې په بیرابیلو ضلعو کې بارانونو د فصلونو علاوه په لسګونو خلک هم وجلي او ژوبل کړي ودانو او سړکونه او پلونو ته هم ځانونه اړولي او مالونه هم مړه کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست د برج نبی وزیرستان قبایلی ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د ځایي انظامي دفترونه مکین او سروکۍ ته منتقل کړي چې د دوی ستونزې هوار کړي د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال فروری میاشت کې د مرسیال کمشنر د ضلع سب یا ضلعي دفترونه مکین او سروکۍ ته د منتقل کولو رسمي نوټیفیکیشن سوی وو خو د هغې باوجود تر اوسه پورې دا کار نه دی سوی دوی ویل چې سرکاري کارونو لپاره اوږده سفرونه کوي بلخوا مرستیال کمشنر اشفاق خان مشال رډی ته وویل چې د ضلعي خلکو سهولت لپاره به ډیر زر دفترونه هغو سیمو ته یوسي اشتیاق مسید نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راون کال فبروري میاشت کې ډیپټي کمشنر د ضلع سب ډیویژن دفترونه مکین او سروکۍ سیمې ته د منتقل کول نوټیفیکیشن کړی و خو دا دفترونه لیا ضلع ته منتقل کړي شوي نه دي په دغې برعکس د مکین سیمې تاجرون اتحادیه مشر ریاض ماسید ویایي
اپر وزیرستان د ډیپټی کمشنر د طرفه یو نوټیفیکیشن شوای و چې ACO په ماکین باندې په هفته شه دوه ورځې کښېني نو هغه نه بعد کوم د ویژه اسیسټنټ کمشنر دی انیس الرحمن یو دوه ورځې ماکین ته روغی خلک سره یې ملاقات وشو لاس لاس وته تکاسن مو سره ملاو شول ګنټه نیمه او تیرا کله به ولول خو هغه چې کوم د دفتر فعالیت دی هغه د وسه پر مطلب نشته دی نو میر یې تاسو په وساتت سره یې دغه نه درخواست کی چې بای کوم نوټیفیکیشن شوای دی دغه مطابق تاسو خپل ډیپټی شریک سره یا خپل ادا باندې دي که په ماکین باندې دي که په سراروغا دي
د سویلی وزیرستان سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې د سب ډویژن دفترونه د ټانک ضلع نه د نه منتقل کولې په وجه یې د ضلع خلک د مشکلات سره مخامخ شوي دي
ضلع انتظامیه باقاعده د خپل دفتر نوټیفیکیشن حجر کړل چې موږ په هر تحصیل باندې خپل دفتر جوړوي په ویس پورا چې په ټانک شه جکې مې د دفتر دي بالکل په رنګ برقرارې پوتې دي نن سبا خو مسلې زیو تکړه لیبر ته هنده ډېر ته هنده کخنوما دوډ میسل لای نر اغي غون پروسس پټانګ شيږي دره مسلې دي چې و طرفه د بارونه 500-600 روپے کریا دو او دا سړی و دیو وړکین کې چار د پر لاس پنځه لاس زر په دې خمه خای خپل زنه لګوي کوم ته بنځي تکلیف تای
ټانګ ضلع نه د سب ډیویژن دفترونه سویلی وزیرستان پر ضلع ته منتقل کول په باراک شه د لادې سیمه و مشر سلیم ماسید خبره هم وروي
انگریز دے وقت نا دے میر دے جنوبی وزیرستان سرا جیتای پا دا شوی وی چه طولت کوارترین ارتا گلیک شدی دے میر ای پتان شد ویسا ها میر دا غوری چه دا غای کوارتر دا پرو وزیرستان شدو شی دا دفترین دا پور دا نور شی چه وخال تا خیر دا نورستی جی
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اوسی دن کې د ټانک ضلع نه خپل ضلع ته د دفترونو منتقل کول غوښتنه د ضلع ډپټي کمیشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
ایسی تلے دے دو دری زالا پکی او داغی نا پس بیا پکی یو انسیڈنٹ دا وشم داغی دا وجی نا لگ دا مسئلہ جوڑو شو بیزی ہو اغلا نڑو بہر حال وی آر آل سیٹ انشاءاللہ گوزو با او ایسی بم موجودی کوشش پکی پی غزمون چول کی دلہ دے ایڈیشنل ایسی نشتا نو شا تا بیا اکثر پاو ہیڈکوارٹر کی چکار شنو سوکی نزکا خو بہر حال دی بخپل ٹیم ڈیوائیڈ کئی او زبا انشاءاللہ مکین پرزنس خواہ مخشو کئی
د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان ویائی چې د ضلع خلک د سہولت د پورا ضروری دو چې د ټانک ضلع نه د سویلی وزیرستان سب ڈویژن دفترونه خپل ضلع ته زر منتقل کړای شي.
دا ډېره ضروری خبره ده او د هغې وجنه د بیجا چې د ډسټرکټ د حالات پته لګي چې آیا امن شته نشته او سروس ډلیوري بیا مین مقصد دی او زه چې کوم په خپل اینډ باندې موږ خو دا سوچ کوو چې دغه دوه ورځې خامخا اوله طبي څه وجوهات دي او هغه نه زه چک کړی ډي سي صاحب سره او ریکارډنګلي چې څه پخ شي مشکلات وي یا څه خاصي نه دومره کوشش کوم چې دغه راته بشه هم کړي خو دا بیا کوشش هم دی او بیا زور هم لګولی دی چې زر نه زر دی هیډکوارټر ته یو نوم شي یا سرچ کړي دا سره لاین ډپارټمنټ سره دا خو چې خامخا موجود وي په دې علاقه کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2022 کښې د نوې ضلع نوټیفیکیشن یې کړی دی خو لیا تر دا وخت پورې د ضلع انتظامی سرکاري دفترونه د ټانک ضلع نه سویلی وزیرستان اپر ضلع ته لیا نه دي منتقل کړي شوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولی او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا د ارکیالوجي یا لرغونو اثارو او سیلګری محکمې د تاریخي او سیاحتي ځایونو په بیا رغولو لاس پورې کړی او غواړي هلته د تیر په شان د سیلانیانو لپاره سیاحت بحال کړي. د خیبر اوسیدونکي او سیلانیان وایي چې په هغه ضلعه کې په امن او سیاحت بحالېدو سره ځایي ولس ته به یې ګټه ورسیږي. په دې نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر رمیز علی مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آثارو درغولو کار پیل شوی او حکومت هڅه کوي چې د خیبر سیاحت بیا بحال کړي.
ټوریزم کے لیے تب سٹارٹ ہوگا کیا اس کی رینوویشن؟
دا آثار بحال سیاحت لپاره پرانستل کیږي چې کله د بیا رغولو کار مکمل شي. دلته چې کوم د انګریزانو د وخت ریلوے سټیشن دی، د سفاری ټرین کومه پاټلۍ ده، د دې په مرمت باندې کار پیل شوی او همدارنګ د بودا د وخت سټوپا باندې هم له تیرې څه مودې راهیسې د مرمت کار روان دی. د سره سره میچنی چیک پوسټ او تیمورلین پانسی گاډ په هم رغو او بیا به ورته سیلانیان راځي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا ارکیالوجي او ټوریزم یعنی د لرغونی آثارو او سیاحت محکمې سره په رابطه کې یو. د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری وایي چې دلته کوم تاریخي او سیاحتي ځایونه دي، دې ته به سیلانیان راځي او د خیبر ضلع ولس ته به یې ګټه ورسي.
حمزه بابا مزار دغه رینوویشن رنگ روغن پاغي باندې هم کار شروع دی.
دا ریلوے اسٹیشن باندھے ہم داغے پرنگ روغن او کتاس کتلی ہوتا اگا سمبال ایک رغم را گئے سٹیم انجن ام اگے تھرا گئے نو دابم یو سیاحتی پوائنٹ با اگرز اولشی او سیلانیان با دیتا رادرومی کم آثار قدیمہ یا تاریخی مقامات چھی دی اگے تا مطلب دے شپ لوی تعداد سر خلق رادرومی دا پیخور علاقے تا مطلب شپ گھنٹا سالویخ منٹا پا فاصلہ باندے دین اڈیرا فائدہ کی دے شی وکدلتا امن برقرار وساتل شی
دا خیبر ضلع دا تاریخی اہمیت پا حق لا خبریال او لیکوال شمس مومن ہم را سرا خپل تاثرات داسی شریک کرد
دا چنگیز خان دا دور نو داغین مخ کی چی دلتا فاتحین کم را غلی نو پا دی درک خوصا کمالو کنا هاگا آثار طول دلتا شتره دا تیمور لنگ دا پانسیگارد نراوالا دا سکانو دا هندوانو دا ستوپاس پوری دا غوی دا غارونو پوری دا غوی دا عبادت خانو پوری او دا غشانتی چی کم دا سفاری ٹرین دا دا انگریزانو دا دور دا سیاحت دا پارا کم دلتا کار شویو دا شوزون بحال کول دا دا اتلسم ترمیم او بیا خاص کر دا انزمام نپس دا سمرات پکار دارا چی صرف پا خیبر کی نا پا طول خیبر پختونخوا کی چی کم زمشوی زلی دی پکار دارا چی اگوی تا ترسو پوری ملا شویوی که صرف دلتا هم دا کاروشی نو صرف پسونو نا پا زرگونو سیاحان او انٹرنیشنل سیاحان تورست چی دے دا پا بلکل خیبر ترازی یو امن ورکا بل دی شوزونو دا ازادی ورکا چی پا دی دا هر یو کس ورتلیشی
دا خیبر انتظامی چارواکی وی چی پا دو درات لسم کی دا فاٹا پا خیبر پختونخوا کی دا ورگڑی دو نا پس دا قبلی زلو دا تاریخی زایونو او لرغونی آثار و کنٹرول دا ملیشی زواک نا دا خیبر پختونخوا آرکیالوجی او ٹوریزم محکمو تا پا مرحلہ وار توگا حوالہ کی گی او دا زایون با سیاحت پارا بحالوی ہم
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکی وړاندې کوم
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
اس پا دی واتس اپ شمیرا هم پیغامونا سبتا ولشه 00 سالور سوو شل و سوو دریاویا شپک سوو سلویخت سالور سوو شپک نوی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجئ. د افغانستان ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وروستیو بارانونو، تیزو بادونو او سیلابونو په زرګونه جریبه مځکه ولاړ فصل تباه کړی دی. په دې کې یو هم له چپرهار ولسوالۍ ده چې سیلابونو یا فصلونه له منځه وړي دي. د دغه ولسوالۍ کروندګر له ادارو څخه د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي ژمنه کوي چې کروندګرو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وروستیو بارانونو، تیزو بادونو او سیلاونو رسیدلو فصلونو ته درانه زیانونه اړولی دي. په دې کې یوه هم د چپرهار ولسوالۍ اړوند تریلی سیمه ده چې سیلاونو پکې د کروندګرو فصلونه له منځه وړي دي. د دې سیمې کروندګر له اړوندو موسسو او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. دو تنه کروندګر اومد خان او جعفر وایي
دغه سیلابونو او د بارانونو په موږ دلته دا دغه ویوړو د پټي ټول نه ویوړو دا تالی راوتی دا سر نه دسه دا پټي وګورل سي وړي ټول لمخي او به زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ سره مرستې وکړي. دا به موږ څه کوو خیر
بارانونو سیلابونو طوفانونو دا زمونږ دغه سي کړي دي. لوګانې چپل کړي، پولي وړي دي، ټول غنم خراب کړ. موږ د اړوند موسساتو او کوم غچي د دونم دا هیله ده چې مرستې وکړي.
بل لور ته په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي فاتح الله وایي چې کروندګرو ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي.
سیلابونو خلکو ته یو څه زیانونه اړولي دي او هغې کې چې دوی بعضې ځمکو کې کوټې دي دوی ولیدلې دي، والنې ولیدلې دي، ځمکې وړي دي، خو الحمدلله داسې ځاني تلفات نه لرو.
دی زیاتوي چې په تیر کې هم 2000 کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو مرسته شوي او هڅه کوي چې د اړوندو ادارو څخه ورته نورې مرستې هم جلب کړي.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالیو کې شپږم شمله کلنۍ مشاعره شوې ده. یاد مشاعره چې هر کال د ځایي فرهنګیانو په نوښت جوړیږي، له کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار، زابل، همداسې له خیبر پښتونخوا یو شمیر شاعران او فرهنګي شخصیتونه پکې برخه اخلي او دا ځل هم ورغلي وو. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
درب سکون دزڑ ٹوٹا دستر گتور دے وطن شرم دے میں خرچ وے تیترے دمور دے وطن شرم دے میں خرچ وے تیترے دمور دے وطن
داد خوست ولایت اړوند یعقوبیو او صبریو په ولسوالۍ کې د یادې سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا پکې ډېرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزې پښتونخوا څخه راغلي شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو حصه واخیسته، د چارسدي، د سوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، دغسې د قندهار، د بلکې د خوست، د ټولو د لر بر پښتون اولس نمائنده شاعرانو په دې حصه واخیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا ده چې مونږ هم د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل ته نږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي.
ځایي ځوانان وایي د صبریو او یعقوبیو په سیمه کې د شملې مشاعره په پیل کې له څو کسانو مزل را پیل کړ. د یاد سیمې اوسیدونکي جاوید الله وویل
او مونږ بغد جمیل منځونه چې وشول راتلو به مونږ ته نصیحت کول او ورو پرو به تکیبول مونږ ته د طرز خیال دی بیتو خو نن لله الحمد دی ټول افغانستان په سطحه او دغه مشاعره وغځېدله او ډیره خوندوره ده او ټول خلک ورته خوند واخیستل.
د شملې مشاعره فضا چې تر ډېره بریده د کلام او شعر له نظر آزاده وه. د کلامونو وړاندې کوونکي شاعران په پرلپسې ډول د مشاعرې د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې کړ.
زه خپلو په سیاسي هم سنم خرابېدم خو تا پسې جانانه بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غلطاول لا زیاتېده چې څومره پاتن کې تاوېدم خرابېدم تاویدم خرابیدم او زما د پاره نو د شراب او تکلف ز ساد لاس پښنه او چایو هم خرابیدم.
لنډۍ، مصرۍ یا ټپې د ولسی شعر هغه خوږه او غنی برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او خارونو، شنو درو او لویو دښتو او د کېږدۍ تر څنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
او په هدیره او بر پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډېر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمانغر، سنزلګل او مڼېګل نورې هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.